اوس بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. الله مو مل
دې ته مننه تلاش سیب کورو ده. په کابل کې د مازیګر 3 بجې شوې. په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ اوسئ او دا خبرونه هم را سره تر پایه واورئ. د دې خبرونې د تخنیک چاري رامین کاکړ مخ ته وړي. اورئ چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دي ودروي. نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرائیه رئیس عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی او متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید اجرائیه رئیس عبدالله نن خبرداری ورکړ چې د خپلو رایو دفاع به وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د هیواد ټولو ولایتونو ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په مقصد تیاری پیل کړه. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم مخکې له کمیسیون څخه غوښتي وو چې د بایومتریک شویو رایو د ټولې کچې د تثبیت تر وخته د رایو بیا شمیرنه نه پیلوي. ښاغلی عبدالله نن د لویې جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ ټیم په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ او ویې ویل
یو ځل بیا دا اطمینان ټول افغانستان خلکو ته درکوم چې انشاءالله چې د هغوی د پاک رایې نه دفاع کوو تر آخره سلګۍ. په دې مسله کې هیڅ شک ونه لري انشاءالله. تاسو
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښاغلي عبدالله د ټیم لخوا د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر د تحریم په غبرګون کې ویلي وو چې کمیسیون خپلې چارې پر مخ بیایي. ښاغلي عبدالله د 2009 او 2014 کال په انتخاباتو کې هم سیال ټیمونه او انتخاباتي کمیسیونونه په درغلۍ تورن کړي وو او اعلان کړی وو چې د رایو د انتخاباتو نتایج ورته د منلو وړ نه دي. د روزګان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د سلګونه طالبانو د حملې پلان یې شنډ کړی دی. د روزګان امنیت قمندان جنرال خطاب خنجری پرون ماښام خبریالانو ته وویل پر دې ولسوالۍ 28 ورځې مخکې د طالبانو د حملو له پیل راهیسې 115 طالبان وژل شوي دي چې د دې ډلې مهم قمندانان ملا سنګین، ملا جلیل، عربي، ملا رحمت الله، تور زین الله، حنزله او جمشیدی په څیر مهم قمندانان پکې شامل دي. طالبانو دا ادارت کړې ده. د طالبانو ویان قاری یوسف احمدی ازادۍ رادیو ته په یو واستول شوی پیغام کې ادعا کړې ده چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ شو بلاړولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا هغه راپورونه ناسم بولي چې وایي د افغان حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی دی. خو د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل نن په یو ویډیویي پیغام کې ټینګار کړی چې د سولې او خبرو په برخه کې د افغان حکومت په دریس کې بدلون نه دی راغلی.
هیڅ کوم پلاوی له کومې ډلې سره د مذاکراتو لپاره کوم هیواد ته نه ده استول سوی. د سولې په اړه یا هم د مذاکراتو په برخه کې د حکومت دریس ډیر روښانه دی او موږ وخت نا وخت په دې اړه رامنځته کیدونکي انکشافات له خپل ولس سره شریکو.
د راپورونو له مخې د یو شمیر سیاسي فعالانو په ګډون یو پلاوی له کابله دوحې ته رسېدلی دی خو د دوی د سفر د هدف په اړه تر دې دمه معلومات نشته. متحده عربي اماراتو له ایران څخه غوښتي دي چې لویو قدرتونو او په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د خبرو لړۍ پراخه کړي. امارات چې په سیمه کې د امریکا مهم متحد دی په دې خبرو کې نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام بلکې د دې هیواد د بالستیک توغندیو او همداراز په نورو هیوادونو کې د تهران د اجیرو ډلو په اړه د بحث غوښتنه هم کړې ده. د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر انور قرقاش په ابوظبي کې یوې غونډې ته ویلي دي چې په دې پړاو کې د کړکېچ پراخېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دي. اماراتو چې له ایران سره ځمکنۍ لانجه هم لري دا غوښتنه د تهران د تیرې اونۍ له هغه اعلان وروسته کوي چې ویل یې له لویو قدرتونو سره له اټومي موافقې یو بل ګام هم لرې شوی دی. قرقاش وویل یو نوې موافقه به روان کړکیچ حل کړي او له ایران سره به مرسته وکړي چې خپل اقتصاد له روان حالته وژغوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه لري چې د عدالت نړیواله محکمه ICJ به په هغه دعوه کې چې اوکراین د روسیې پر ضد پیل کړې ده د کرملن استدلال پوره په پام کې ونیسي. د وزارت په دې اړه څرګندونې پرون په یو بیان کې کړي دي. له دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو د اړوندې محکمې حکم ورکړ چې دا صلاحیت ورکړل شوی دی چې د کیف هغه شکایت چې وایي روسیا د اوکراین په ختیځ کې له تروریستي ډلو سره مالي مرسته کوي واوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې مسکو د عدالت له نړیوالې محکمې غواړي چې د کرملن استدلال واوري او بالاخره د اوکراین ادعا باطله اعلان کړي. او د جاپان نوی امپراتور ناروهیتو او میرمن یې نن په توکیو کې له هغو خلکو سره روغبړ وکړ چې د دوی هرکلی ته ولاړ و. ناروهیتو سکل په می میاشت کې وروسته له هغه د چارو واګې ترلاسه کړل چې پلار یې اکی هیتو له واکه لاس واخیست او د تاج ایښودو مراسم یې په 13 اکتوبر کې ترسره شول. د خلکو په پریډ کې د ناروهیتو د ګډون مراسم هم په اکتوبر کې په پام کې وو، خو د جاپان پر لور د خونړي تایفون یا سمندري طوفان له کبله دا مراسم تر دې دمه وځنډېدل. ناروهیتو د جاپان لومړنی امپراتور دی چې د او مساکاو میرمنې په بهر کې لوړې زده کړې کړي او له دې سره دا اوازې هم ګډې شوې دي چې دوی به د جاپان امپراتورۍ ته یو نړیوال لید راولي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمه د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې اوري چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دي ودروي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردن، با اعلامیه را صادر کردیم، ما نامه ها به کمیسیون دادیم و وقتی که ناظرین ما در نظارت حضور نداشته باشند،
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د یو شمیر محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه له پریکړې وروسته یو شمیر انتخاباتي ټیکټونه د بهیر تحریم کړل، خو قانون په دې اړه څه وایي؟
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې اگر افراد اشخاص چې مانع د کار د کمیسیون ګرځي نو هغه جواز نه لري.
په یو بل راپور کې اوري چې د لخکرګاه اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر ضد لاریون کړی دی.
برق باید یو نیم افغانۍ وي او کټګوري باید نه وي، لکه جامیر صاحب چې فرمایل د اول واحد څخه تر اخره پورې باید په یو نیم افغانۍ باندې وي.
زه اکرام الله اکرام یم او دا خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر ما خپړم. تر 15 بجو لتا سره یو د خبرونه د همنی مایمو دوه ونیزو پروګرامونو انصاف پلټکی او رښوی عزیزانو ته څنګه شوی. راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه دی ودروي. خغلی عبدالله چې په کابل کې یو شمیر پلویانو ته نن څرګندونې کولی ټینګار وکړ چې له یادې پروسې نه د دوی له څار پرته د رایو د پایلو اعلان مشروعیت نه لري. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیشنرانو د غوث اکثریت د پریکړې پر بنسټ بیا شمیرنه پیل کړې ده چې لومړنیو پایلو اعلان ته وخت کم پاتې دی نو د رایو د بیا شمیرلو لړۍ نشي درولی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي د خلکو له پاکو رایو به دفاع وکړي او د تقلب او درغلۍ په وړاندې به ودرېږي. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځ د لوی جرګې په تالار کې یو شمیر پلویانو ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې کمیسیون دې د رایو د بیا شمیرنې په اړه په خپله پریکړه له سره غور وکړي.
ناظرین ما در بازشماری شرکت نکردن، با اعلامیه را صادر کردیم.
هغه وایي زموږ څارونکي په بیا شمیرنه کې ګډون نه دی کړی، موږ اعلامیه خپره کړې ده کمیسیون ته مور کړې. کله چې زموږ څارونکي نظارت ونه کړي نو قانوني اعتراض له مخې او چې موږ وایو له قانون او طرزالعملونو تخلف سوی نو بیا هغه نتایج مشروعیت نه لري. کمیسیون دی د قانون له مخې په خپل پریکړې له سره خبر وکړي
نظر کنه در فیصله خود بر اساس قانون.
عبدالله دغه شان وویل چې د هغو درې له کورایو برخلیک چې د نوموړي په خبره غیر معتبرې دي له وخت مخکې او وروسته اچول سوي هم باید روښانه سي. ښاغلي عبدالله خبرداری ورکړ که یې غوښتنې ونه منل سي په نورو سوله ییزو لارو او اقداماتو به غور وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ په ټولو ولایتونو کې د 2255 محلونو د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه پیل کړه. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ګربدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت او د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت انتخاباتي ټیمونو د رایو له تفتیش او بیا شمېرنې سره مخالفت وکړ. عبدالله د محمد اشرف خانی په مشرۍ دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم په درغلۍ او د کمیسیون په کارونو کې په لاسوهنه تورن کړ او له انتخاباتو د ممکنه راولړېدونکې احتمالي کړکېچ مسؤلیت یې هم د دولت جوړونکې ټیم په غاړه ورواچاو. خو د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد دغه تورونه رد کړل.
پرتل تورونو پرتل دا چې د خلکو اذهان مخصوص کې ډاکټر صاحب عبدالله او یاد ټیم بیا هم باور دی چې هغه سیناریو یو بل لړۍ ده چې دوی له انتخاباتو نه مخکې هم دغه خبرې کولې.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کارونه یې له قانون سره سم مخې ته ځي، د هیچا مداخلې ته اجازه نه ورکوي او نه هم تر اوسه چا یې په چارو کې مداخله کړې. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وخت په مخ کې ډېر کم لري. موږ نشو کولای چې په دغه کم وخت کې موږ بیا توقف وکړو ځکه چې هلته تقویم نقص کېږي او د تقویم نقص خپله د قانون نقص دی چې نه کېږي، نو بیا د قابل قبول
نه دی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وصول او د نوي محل ویش لمخه ټاکل شوی چې لومړنۍ پایلې د عقرب په درويشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په 15مه نیټه اعلان شي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستان، وا موریدل چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د رایو تفتیش او بیا شمېرنه دی ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو شمېر محلونو د رایو د بیا شمېرنې په اړه باندې پریکړه کړې ده. ویلي دي چې دغه محلونو رای به وشمېري، خو د ثبات او همپالنې د ټیم تر څنګ ځینو نورو ټیمونو هم دا بهیر تحریم کړی دی. قانون په دې اړه څه وایي؟ یو شمېر حقوق پوهان وایي د انتخاباتي ټکټونو لخوا د رایو د بیا شمېرنې بهیر تحریمول د دې پروسې پر مشروعیت اغیز نه لري. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کارونه د کمیشنرانو لخوا د پاس شوي طرزالعمل پر بنسټ دي او قانون هغوی ته حق ورکړی چې په دې چارې د اکثریت تر تایید وروسته مخ ته یوسي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا اندېښنه ښیي چې د یو شمېر انتخاباتي ډلو لخوا د رایو د بیا شمېرنې بهیر سره پریکون به دا پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د څه باندې 8000 محلونو د رایو بیا شمېرنه پیل کړه، خو د دې بهیر له پیل سره سم درې انتخاباتي ډلو په دې پروسه کې له ګډون انکار وکړ. اوس یو شمېر حقوق پوهان وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټولې چارې د کمیشنرانو لخوا د جوړ شوي طرزالعمل پر بنسټ مخکې ځي او قانون کمیشنرانو ته حق ورکړی چې په غوڅ اکثریت د یوې پریکړې له تایید وروسته خپل کارونه مخته یوسي. د افغانستان د ډیموکراټو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل د نوماندانو یا هم انتخاباتي ټکټونو لخوا د رایو د بیا شمېرنې بهیر تحریمول د دې بهیر مشروعیت تر پوښتنې لاندې نشي راوستلی.
په قانون کې دغه موضوعات کاملا صراحت لري چې هغه افراد اشخاص چې مانع د کار د کمیسیون ګرځي نو هغه جواز نه لري. بهیر باندې هیڅ نوع تاثیر نه واردوي. د دې لپاره دوی باید خپل دلایل او خپل هغه اسناد کمیسیون د شکایاتو ته راجع کړي.
یو شمېر انتخاباتي ټکټونه وایي دوی د کمیسیون په چارو انتقاد لري او کمیسیون د دوی د اندېښنو تر ځواب وروسته د رایو بیا شمېرنه پیل کړي. پر انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه بیا وایي کمیسیون دنده لري چې د انتخاباتي ټکټونو اندېښنو ته هم ځواب ورکړي. د افغانستان د رڼو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم ازغری ازادي راډیو ته وویل که د نوماندانو اندېښنو ته ځواب ورنکړل شي د رایو د څېړنې او بیا شمېرنې بهیر به تر پوښتنې لاندې راولي.
کمیسیون انتخابات چون
د انتخابات خپلواک کمیسیون مکلف ته چې د ټولو اړخونو په ځانګړي ډول د نوماندو اندیښنو او پوښتنو ته ځوابونه ووایي. هغه مهال چې د هغو اندیښنو ته د قانون پرنا کې ځواب وویل سي او له هغې وروسته هم ټاکنیز ټکټونه دا پروسه تحریم کړي، پر مشروعیت هیڅ ډول اغیز نه لري.
اوس مهال د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې، د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت، او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د بیا شمیرنې بهیر کې له ګډون ډډه کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون پر بنسټ مخته وړي او انتخاباتي ډلې دې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د عقرب میاشتې 23مه د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان نیټه ټاکلې، خو اندېښنه پر دې ده که چیرې د کمیسیون کارونه ځنډني کېږي، کیدای شي یو ځل بیا د کمیسیون په لاس جوړ شوی طرزالعمل بیا هم نقض او تر پښو لاندې شي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ورزو هلمند ته د لخکرګاه اوسیدونکو د برېښنا شرکت پر ضد لاریون کړی. د لخکرګاه ښار سلګونه اوسیدونکو چې د برېښنا شرکت پر ضد یې نن شعارونه ورکول، د برېښنا شرکت د عمومي رئیس د استعفا غوښتنه وکړه. دوی ونې کېږي چې په لخکرګاه کې سلګونه کسانو د برېښنا د ریاست مخې ته د اعتراض خیمه وهلې او د برېښنا د بیلونو د قیمت د ښکته کولو غوښتنه کوي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار الیاس دایی راپور راستولی.
ګڼ شمېر کسان چې د ځان سره د برښنا شرکت په ضد لیکل سوي بینرونه او د لوړ غږ دپاره لاؤډ سپیکرونه لېږدوي، پر پښو د ولایت جادې ته راغلي دي او د برښنا شرکت د مسؤلینو په ضد شعارونه ورکوي. په لاریون کې چې اکثره د لښکرګاه ښار اوسېدونکي د غوښتنه کوي چې د برښنا شرکت لومړۍ درجه مسؤلین دي د دندې لرې سي او د کجکي د برښنا په بیل یا تعرفه کې دي کموالی راسي.
برق باید یوه نیم افغانۍ وي او کټګوري باید نه وي، لکه جامیر صاحب چې وفرمایل د اول واحد څخه تر اخره پورې باید په یوه نیم افغانۍ باندې وي، او دا کټګوري په ډیرو ځایو کې نشته. اوس د هرات ولایت دی وارداتي برق ورته راځي د ترکمنستان او د دغه څخه ایران څخه، مګر هغه پی کلو واټ په ثابت ډول دی د اول واحد څخه تر اخرې نیم مصرف کوي.
زبر غوښتره ده چې د هلمند برښنا چې د هلمند رود په لاس راځي د دې قیامت کې لړشي.
دوی ونې کړي چې د لښکرګاه د اوسیدونکو په شمول قومي مشران او مدني فعالین د برښنا تر ریاست مخې ته د اعتراض په ډول خیمه وهلې ده او د دې شرکت مامورینو ته د کار لپاره اجازه نه ورکوي. معترضین نه یوازې د برښنا پر ریاست د کاغذ پرانی تور پر کوي، بلکې د دې ریاست مسؤلین په فساد تورنوي او ادعا کوي چې تر میټر کتلو مخکې په خپل خوښه شاریانو ته بیلونه لیکي او د خلکو څخه غیرقانوني پیسې اخلي.
په هر میاشت کې دوره د مینوټرینګ نته یې کوي، په یو دوره کې چې په لوی لاس باندې ځان پیسو ته دولت جوړوي، دغه ګوري میټران ګوري میټران هم نه ګوري، اکثر رنګ په میز پر سر ورته ناست دي او هلته دغه لیکي چې د دې سړي مصارف دومره دي.
بل مخته دی لیکن د میټر خواني چې کومه ده هغه پاس ده، نو دا موږ چې خپل آواز پورته کړی دی د خلکو زموږ د ولسونو سره بلونه په لاس دي او په لاس کې ورسره دي، د 2000 سره نیولې راځه تر 15000 تر 2000 تر 15000 روپۍ تر 1,00,000 روپۍ پورې دا راځي. موږ په داسې رقم سره نه غواړو، دا زموږ برق باید چې وصولي برق سي، برقیان باید خپل وصولي وزي پسر ته ورسي.
دغه تعرفه پر هر کیلو وات شپږ امریکایي سنت ده او دغه ترکی شرکت سره تاکل سوی ده چې د کجکی د برښنا دوهم په افریقا او د بند دوهم پاس کارونه کوي. ویل کیږي د ترکی کمپنی به د درویش کلون لپاره د هلمند او کندهار څخه د کجکی د برښنا د فابریکې لګښت راټولوي او په یوه کې به د کجکی د برښنا د دوهمې فابریکې او د بند د دوهم پاس کارونه بشپړوي. پلشکرګا کې لارون کوونکو رسنوي ته داسې تعریف وروښودل چې په یو دوره کې مصرف 200 افغانۍ خو په بلې غې کې لسګو نظر افغانۍ راغلې ده. د هلمند برښنا د ریاست مسؤلین د دې ستونزې حل د دوی ترتوان لوړ بولي. رئیس وحید الله علیزی د دې اعتراض په لومړۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل د ریاست لخوا د خلکو د غوښتنې په اړه مرکز ته خبر ورکړی دی، خو تر اوسه هیڅ ډول جواب نه دی ترلاسه کړی. هڅه مو وکړه چې د برښنا شرکت پر لوړ پوړو مسؤلینو د لګول سوو تورونو په اړه د دوی نظر ولرو، خو بریالی نه شو. مدلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
هلمند ورزو غزنی ته د غزنی او سیدون کی په دغه ولایت کې د حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوی نن په یو غونډه کې د دغه ولایت د امنیت په اړه اندېښنې شریکې کړې، خو د غزنی محلي اداروي چې د امنیت د ټینګښت لپاره پوره تدابیر په پام کې نیولې دي. حبیب الرحمن تاثیری په اړه راپور لري.
دا غزنی اوسیدونکي په دغه ولایت کې له روان امنیتي وضعیت څخه نسبتا خوښ دي، خو له دولت څخه د امنیت د لا ټینګېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دولت تر شار را ګرځېدلی امنیتي کمربند نور هم غښتلی او د ملي اردو بیزونه او امنیتي پوستې جوړې کړې چې خلک په آرامۍ کې ژوند وکړي. دوه تنو عبدالقیم او جمال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دولت نور هم ګړندي ګامونه پورته کړي.
زما نوم عبدالقیم دی، د غزنی اوسیدونکی یم. نسبتا امنیت ترخوا په غزنی کې شې شوی دی، او زما په نظر کې بیزونه پوستګان زیاتره شي او دولت په دا حق لږ توجه وکړي، بیزونه د اردو او د پولیس ګډه سره جوړ شي، زما په نظر په امنیت باندې خوال راځي.
نوم می جمال دی، د غزنی اوسیدونکی یم. د څوخت په غزنی کې امن ده، په دې باندې موږ ډیر خوشحاله یو. حکومت نه موږ غواړو سي د لې موږ ته نور کمربندونه او بیسونه جوړ کړي سي، نور ممن راسي، ډیر ښه ژوند موږ برابر ده په غزنی کې.
بل لور ته د غزنی محلي چارواکي وایي د امنیت ته ټینګښت لپاره یې پوره تدابیر په پام کې نیولې دي. د غزنی والي وحید الله کلمزي د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوه ورځې وړاندې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلی او په غزنی کې د امنیت ته ټینګښت د امکاناتو تجهیزات او د تشکیل له زیاتوالي غوښتنه یې ورڅخه کړې ده او هغه هم ډاډ ورکړی دی. والی وایي د روان کال له پیل څخه هم په دغه ځای کې وسلوال مخالفین سخت ځپل سوي دي. د ولسي خلکو او امنیتي سرتیرو تر څنګ وسلوالو مخالفینو ته درنمل ژوبلا وښتې ده.
شروع د کال نه چې کوم عملیات تر اوسه پورې سرته رسېدلي دي، د 1400 په تعداد کې د دولت مخالفین وژل شوي دي چې په دې کې بهرني او اتباع هم شامل دي. همدغسې تقریبا د 200 شپې توپ شاوخوا کې زخمیان دي. او 40 کسان چې 15 سرګروپان وو د اسیر نیول شوي دي. د آغاز د کال نه تر اوسه پورې متاسفانه 2 کسان د امنیتي د پاییز وکونو په مجموع کې د مسله وقوع شهیدان شوي وي. ملکي خلک هم تقریبا په غزنی کې د 40 توپ شاوخوا کې شهیدان لرو او یا واتیا په شاوخوا کې زخمیان دي.
بلورته بیا وسلوال طالبان د سیګار راپور ته په اشاره سره د غزنی د والي خبره ناسمه ګڼي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل تر وسلوالو طالبانو څو چند امنیتي سرتیرو ته زیاته مرګ ژوبلا وشته ده. دی وایي که دولت دومره وسلوال وژلی وای نو دا سیمې په نیولو کې خو به یې هم کوم پرمختګ کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې ډیری وخت دولت او د دولت وسلوال مخالفین مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو د راوښتو ادعا کوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وای چې د تیرو کلونو په پرتله د دوی په بازارونو کې کمواله راغله دي. دوی وای په تیرو کلونو کې د قرقل پوستکي بهر ته په ډیر اندازه باندې صادرېدل، خو اوس دغه شمیر ډیر زیات راټیټ شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل اریان لسیمی راپور ورکوي.
په کندوز کې سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کمواله راغلی. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وروی زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نشي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقي ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 2,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دری راځي یکی خو امین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن
د وچکالی او دغه ورځ په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالي له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقل پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندوز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وروو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
خواستم که زیاد بود، اونسا کم بود. از خاطر از که 42 دلار بود که اتا برد بگویم که 11 دلار.
تیر کال د قرقلو پوستکو بازار ډیر ښه و. یو پوست $240 قیمت درلود، خو سږ کال یو پوست $14 ته راټیټ شوی و. نو په همدې خاطر مالدارانو خپل وری وساتل او حلال نه کړل. له دې سره سم په کندز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د قرقلو پوستکي صادرېدل، خو سږ کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
میتونم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده، بیخی اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی، او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هیرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري، او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه و، او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکي دنمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دنمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالولو ناسم عمل بولي، او دغه راز خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي. د دغې ادارې د چاپیریال د څارنې کارپوه محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل:
د مورد خرید فروش قرقل و کشتار شیشه‌های نوزاد قرقل کې سو
د قرقل د ورویو حلالولو او د پوستکو پلورلو په اړه د کندز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې څرګند کړي دي، او د ملي ادارې له لورې هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د ورویو حلالولو مخه ونیسو، او موږ د قرقل ورویو حلالول منع کړي، او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري، او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوس هم یو سافت سټوري. آیا په کابل کې مو د حضوري چمن په اړه اوریدلی؟ دا یو تاریخي چمن دی، خو له ډیرو رغولو سره سره د بیا بیا رغولو سره سره نه د پخوا په شان شین شو، نه هم د لوبغاړو د لوبو په تور ټکر بدل شو. افغان لوبغاړي وایي دلته اوس تر ورزشکارانو معتادین ډیر دي. امید زهیرمل دغه سیمې ته ورغلی دی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په یو خاورین ډګر کې د لوبې حادثه. احمد حسیب لخپل لوبډل سره هر ورځ حضوري چمن ته راځي او ورزش کوي. خدازی چمن په خواو مګر اوس پیره سمکده
اصلا فضای دوش
زمون لپاره دلته د منډه وهلو زمينه برابر نه ده، ځکه دلته یو شمیر معتادین دي. په ډاډه زړه نشو کولای ان خپل جامې بدلی کړو. ټول فکر مو خپل جامو ته دی. هیله لرم چې دا میدان لسره ورغوي.
د کابل حضوري چمن په زرونو ورغول شو، خو تر یو څه وخت تېرېدو وروسته بیرته په خرابه بدل شو. حضوري چمن له کورنیو جګړو مخکې او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته هم د تفریحي، فرهنګي او ورزشي پروګرامونو میله ځای و. په ځانګړي ډول د فوټبال په لسګونو رسمي او غیر رسمي لوبډلو به په حضوري چمن کې خپل تمرینونه کول، چې له دې لارې ډېرې مطرح او تر ملي لوبډلې ورسېدل. حیات الله لوګروال چې د افغانستان د فوټبال یو له مخکښانو دی، له همدې ځای یعنی حضوري چمن څخه د فوټبال لوبه پیل کړه او بالاخره یې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه. هغه وایي حضوري چمن وړاندې په زلونو له اوسني وضعیت څخه خایسته او ښکلی و.
شخصا خودم از آن طفلیت
د ماشومتوب له وخته یعنی له څلوېښتو کلونو راهیسې موږ دلته لوبه کوله، مګر اوس یې هغه رنګ او مزه نه ده پاتې. زه د هغې ورځې په ارمان یم چې دا ځای یو ځل بیا د تیر په څیر شي.
خو له دې ټولو سره سره بیا هم ډېر شمېر ځوانان مجبور دي چې له خاورو او ګردونو په دې ډک میدان کې ورزش وکړي. د بدني روزنی ریاست وای د حکومت د نوی طرح لمخيبه د کابل حضوري چمن یو ځل بیا ورغول شي. د اولمپیک کمیټه او بدني روزنی رئیس حافظ الاولی رحیمی:
اداره عملیاتي
وظیفه عملیاتي ادارې ته سپارښتنه شوې چې دا چمن ورغوي، ډیزاین یې بشپړ شوی او ژر به بیا ورغول شي.
کابل یو له هغو ښارونو دی چې د اوسیدونکو شمیر ته په پام سره یې تفریحي او ورزشي ځایونه او میدانونه کم دي، خو ځوانان او زلمکي یې هیله ښیي چې د حضوري چمن په رغېدو سره د ورزش لپاره یو ځل بیا مناسب ځای ومومي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو، دا او نور اخبار شوي موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا هم ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې شوي. احمد تکل.